شش صفر یک. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي، ولته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلي دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم ځي وړ ګاډیم ځي.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه توار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروان چمتو کړي.
له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه څه چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. په پنشیر کې د طالبانو پر ضد مقاومت د ډلې یو غړي شمسالدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یو لسکسیس پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره حالی ځلی روان دي. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلی چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتون کړي، خو که طالبان پر پنشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه څه چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نشي.
د اگست 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سربېره له پینټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهال ویش سره سم د پلان د عملی کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشیزي ورسته خبري کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وبل له لاسو ورځ را پدې خو له افغانستان تر اویا زره ډیر کسان استل شي ودي. اروپای اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر استلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي ورسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړي هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړي خوندي استلو ته لومړیتوب ورکوي. د پیو خبري غونډه کې وویل دا موضوع لخپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لوبړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وټلو مستحق دي. پروند طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ورونه بولي.
موږ د امریکانو باندې غاکو په امریکانو باندې خپل دغه پالیسی ته تغیر ورکړي. د افغانستان خلک تشویق نکیسله هواله تښتوي کی زموږ کډرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هیواد دغو استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل شي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوی راپور نه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریشتي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایي قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړې. د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشیزي ورسته وکړه. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندې کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د استلو بهیر دوام وکړي چې ژوندې له خطر سره مخامخ دي. جرمني تر تیر شپې پورې په خپل پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګر تر څلور زره ډیر کسان استلی دي. د ټوکی د 2000 په پار اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نو. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوه لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سولیس حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولی. طالبان وایي خبرې روان دي او هڅه کوي چې د سیمه مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه راپور نه دادی چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځیدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي خو لا پر دې ولایت واکمن شوی نه دي. طالبان وایي لومړی توپ یې دا ټاکلې چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخاورو سره د خبرو له لارې ستونزې حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ یو لویه کچا د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله کوي چې و به توانیږي بیل کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی د سشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبري روان دي اسلامي امارات هڅه کوي چې د سولیزې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارات مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای سوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان اندراب نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هڅه روان دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې خو ښکارای د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار وي روي هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوه پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتین ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کینی.
پنجشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسو چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
خغلی دشتی ونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو کپایل ور نه کړي. دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري. هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده. په پنچیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان د هغه ځای ناست اعلان کړي هم شته. خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امرالله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سوله ییزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري. محمد علام زیدیار چې په خوا د سنا جرګې مرستیال و. فضل احمد مانوی چې په خوا د عدلی وزیر و دا پکې دی. تر دې پردې سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تا کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی په کې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي. د ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا د دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر الویدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغونی سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسنی وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېرې تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نور اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېرې تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی دی ابدات ساتنه لپاره موظفین ستا ټول تاریخي ابدات او آثار ان شاء الله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوې خبر داده چې همدا څو شپې مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویب پاڼه پر لیکل شوی دی. هر څوک کولای شي چې د آی ډی په ننیستو سره دغه خپل پایله ترلاسه کړي. راپور نه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي اول نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکی ده چې د کابل اوسیدونکی ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بند کړې لارې د غلطه لدرو میاشتو وروسته پرانستې ده. دغه لارې د اسمار، غازی آباد او ناړي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې په خوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لارې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسیدو په خاطر بند کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک یې په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بند کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کول او کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښتي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړی بلسوالی ترڅنګ یاد لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالی وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لری کولو بریالي نشول.
زموږ غاغله ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 2290 صفو او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې صفو د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزله پوری راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه خوده لري. دا ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته ویل چې اواز دوه ورزشکاران له یو ډله مسولینو سره توانیدلی چې له کابل د غلوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربا جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپور نه دی چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې تر سره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لزګونه زرات څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون روستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلولو ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوچي. افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادي د پاره تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسې کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغه لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی وو، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او دیار لسوراز به دوام وکړي. په خبرو سبي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو پراتګ سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فلان متوقف است.
دمګړی ورزشی فعالیتونه بندې په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشی کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشی فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه خنه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویر شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولي ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړی وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشا تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پوری یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ غنی دي. د دې د وجنه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبه پر ورځ کابل ته ننوتل، د چاپی رسنوی خبرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنوی په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستي، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر کابل خاریان بیا د رسنوی په فعالیت کې بدلون او د چاپی رسنیو بندیدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینی غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپی نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایلو کړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
شپږنوي چپو خبرونې لري او دغه راز موږ خبرونې په انټرنیټ کې هم موندلی شي. د انټرنیټ آدرس مو دی azadiradio.com. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هله ده چې دا خبرونې را سره واوري، خو اوس راځي چې لاندې خبرونه له اسمت څاروان نه واورو.
له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر استلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو بهرانيانو د استلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم مباله. یانس ټولټنبرګ پرون د وسترو صنعتي وادونو سرمشي زته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړي. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هوادونو له انلاین سرمشيزي ورسته وکړ. د پټاګون وندوی جان کربي وایي د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوزي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سره تاسو خرغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زه وایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا یانسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېږي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اړه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دوشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې، ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانې لري چې دوی یو کار وکولی شي، د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی یو روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانې لري په نني شرایطو کې چې دی یو روغ انسان په شانتي دوی د هغه وګړي دغه کار نو کوي، نه یاد سم چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. پغه کې باید توپیر ونی وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي، یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه عملي شي. پغه ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو او د نارینه وو بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کی، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره ل مشر سره ل کشر سره ل هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي او څنګه نه کیږي، ستا سترګې چیري کیږي، ستا دا کیږي، ستا هغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضی جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نوم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علامه مل
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی باندې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکل څومره پوهیږي؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1200 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سنه فارغین لرونکي.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي تخپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینار نه خپل منوګاپونه دغه لار ته تکمیلی بشپړی.
نن امدا موضوع چیلو په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیګو ارزښت روښانه وو د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښه زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دار معلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 1299 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغ درلودل. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلونو را پدې خو دوی اوس فعلا دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 99 کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلن دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیه یې بشپړوي. په لومړیو کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه دغه خپلمي خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ سره پېژندل کېږي. تقریبا دلته لس ډیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ وو رشتوي لرو، درې ډیپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه ډیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیې نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس نه. دغه ډیپارټمنټونه زموږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دي او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساينس لرو، اجتماعيات لرو او علوم ديني. تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل سم پراخه شوې ده، محصلم کم ده خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او خونګل لپاره کومې اسانتیا ودی، بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخښ کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي، مثلا کتابخانه لرو په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د دغه لاره ته تکمیلی بشپړی سہولتونه د دې چې دلته طبقه دوناسو ده او زموږ استادانو اکثریت دوناسو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سہولت ته چې ودا تشته ده. په حدود درې منځل چې نوې کمپلیکس باندې شروع شوه ده لا تکمیل نه ده، تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده او یو د دری تعمیر دی چې مستقل دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دیني او ریاضي او ځانته مستقله تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، په حدود دوه ته تعمیر ده برابرې چې موږ سپیر لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نوري خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
او سان کډې مشکل د باز خنودان قیدګیر دي، نه پر دې سپلونجونې سلکان صدا سوې او سودان تنور نه موږ په راحت یو سستي واقعا د تنور خې دي انجرکان دي، په دې موږ واقعا راحت موږ د تمور مملګي موږ سودان د سودان غوښته موږ درکو یمو مشکل زیر ده افغانستان که هر انسان مشکل داری مت نظر
استادان بیا وای چی دوی په سید جمال الدین افغان دارو معلمین که زکه آرام او خوشحال دی چی په وینای د ماسلینو تحصیل سویه خده خاطر الش پګو کلو نور په دیغه استاد ده هغه د ځان پاکله وای
تدریس سره علاقه و او وخت می چې تدریس وکم او څنګه چې پنتو نفرغ شو لګ په کادر کې و نمرې مخېوي نو ځکه ته مکتب نه مخت د ډیر نیمه تحصیلات ځکه نه تر سید جمال الدین په دیخه دی چې شاګردان لکه سره رسیدلې دي لکه خبر پیږي تدریس ورته اسانه دی او سره سره هته وی او سویه لوړه ده او موږ خپل دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسو او دې ته تدریس او هر مشکل چې سره په ګډه مل کړی شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي چې شرایط آرام وي محیط سم وي شین وي غلمغال نه وي شاګرد ذهن ټول وي نو ښه تدریس ترسره کیږي خپله طبیعت ذهن آراموي خوشاله وي نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې
اتلس کاله
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله سوې
دغه ځمکه خو چې پېښ موږ ته معلوماتو دغه ټوله صحیح مو په نظر دغه څلوېښت جریبه وه بیا دې که بازې بانجان رومې ته هر شي ته اجارهدارو خلکو ته اجاره ورکړه لکه غنمې پکې کدوې مایې دیږي
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ
دلته زردالو دي ناجو ونې دي د صبر ونې دي د چنار ونې دي او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړی د لغې نه دي دغه شیان دي
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکې کنه
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دې مده دوه کسه دي بیا یو نفر هلته بازه په غمون ده هغه دې خدمت کوي د غدبت بنیم زره بوټي زه خپله نو ګلان هر څه بیلې خیچې کولې ټول
څومره وخت وروسته دا وبکې
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمي ده لمر تیز ده او تا وبکول نه خرابېږي
نه وخت چې وبه بیا د سده نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کې بیا د امکان د خرابېدو چې وبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي او وخت چې اوس موږ ته کته چې دو وز خراب او موږ ماشین دغه بدلی ورځې کېږي چې جوړ کړي نه دغه د خاطره تګي وبه موږ کړه چنار مې وبکړه دغه ماجه چنار دا مې وبکړه بل مشکلات دې بوټو چې وبه هغه کړې و خبرونه کړې و مجبور وي د بوټو کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بوټ تر هغه بند کو چې به وبه بيځه مصرف نشي
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم سن مې و پنځو ستاره زده له خوځ وایم یشل یا پنځوشتین ایمه نه دې چې ما خپل په وجود کې پېچکاری کړی دا منی
دی ګلان نمونه خورته واخره د کوم ګلان دی
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام دریحان ورته وي هغه دی هو اتلس رقم ګلان دی
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته پام ونه شي ښایست بیرنګ کیږي نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بیکاره توکي په انګړ کې اچوي
اوس خو سبا یې نشته د یو ټیم ده پس ماسپښین ده هغه صنفونه ټول پاکیږي هسې جارو کوله پاک صفا
کومه طبقه ډیر زیات ارد سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی
هغه یو ناپو څه کوي
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کی قطیګه کنیا چې په هغه غلدنی ایس خطا کوي کوونه و لاندې یا د ګلانو په خاطر چې بس زیوشک
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو ور خو بزرگ نکیږي
تکلیف
ام دغه وظیفه ده ما شخل ټول یو ځنم در ټول ملازمین ما شخل ام دغه وظیفه ده د هر چا مثال صنفونه معلوم دي چاته دوه سم دي چاته درې سم هر څوک خپل کار کوي خلاص هیڅ مشکل نشته
کوم کار په صفاکاری کې تاسو سخت ده
والا اوس موږ وخت یو ټول یو شی دی هیڅ سختی نه لري، په خوشحالي باندې کارم کوي، هغه کوي، یو خندا او ټوخه د ټول لکون ده، پس کار بخنه پوهېږي چې څه حساب ده.
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي، یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي، څه غواړي دوی؟ څه وکړي چې مثلا حداقل تاسو کار را کم سي او دا ځایونه ډیر نه خوښ نه سي؟
هغه خو بیچارهګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کړي، کثافات په خپل هغه کثافتدانی واچوي، نور خو هغوی هم ورته وایي دا بعض جناکیان دی، هلکان دی، لږ شوغ دی، یاسې هچه زیاتي زی په مخ خپل مخ باندې زی هغه خبره پسې لګېز چې څه حساب ده.
یعنی دا کار باید ونه کړي؟
نه، باید ونه کړي. چې هر څوک یو قوطي په اشغالدانی هغه واچوي، خپله صفحه ده، هېڅ خبره نه شه، بېخي نه مرداری.
درنو دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شبي قولان خبرلی لاند دی مکتب وایا پلاس کی جی دسرو گولو کنچی
مننه چې آزادي رادیو اوري